اتبه جشوی درنو عبریدون کو اسلام علیکم اسمت ساروانیم پا دی اخبرونه که چی دمی رحمت ساپی پا تخنیکی همکاری ورندی کشی دا موسوع تاوری ناتو وی ده کابل ده هوایی دگر پا گرون ده مهم و تاسیساتو ده امیت ده خودی تابو پا اره لخپلو متحدانو سرکار کنی خود افغانستان ده ملی امنیت شورا ویاند وی
افغانستان زموږ دی او ساتنه یې زموږ دایمي مکلفیت دی. دا مهال افغانان تر بل هر وخت د دې مکلفیت ته ادا کولو جوګه شوي دي.
په هلمند کې کروندګر وایي خپل فصلونه تر پوره رسیدو مخکې ریبي، ځکه چې
تپک ډیر دی نو خلک کوشش کوي چې د خپل غله راټوله کړي د ګرده کال خواري ده.
په لوګر کې یو شمېر خبریالانو د وژل شوي خبریال حافظ الله حق پرست د وژونکو د پیژندل کېدو غوښتنه وکړه.
که دولت ده که طالب ده دا وضاحت ورنغواړو چې حق پرست قاتلین څوک وو په کوم ګناه په شهادت رسېدلی ده.
د دې او نورو موضوعاتو تر تفصیل وړاندې مو د دې ساعت د خبرونو اورېدو ته رابولم. د ملګرو ملتو د سرمنشي ځانګړی استازی وایي په افغانستان کې روان تاوتریخوالی د نه منلو دی. په سمنګان کې دوه کانالونه جوړ او افتتاح شول او د نړۍ وسترو صنعتي هیوادونو له نورو هیوادونو سره د واکسین د مرستې ژمنه وکړه. د خبرونو تفصیل د افغانستان او سیمې لپاره د ملګرو ملتو د سرمنشي ځانګړي استازي ژان آرنول په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتوالی د نه منلو وباله. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د خبر پاڼې له مخې ښاغلي آرنول پرون له باندنیو چارو وزیر حنیف اتمر سره د سولې د بهیر د چټکېدو پر اهمیت او پر یوه هر اړخیز او فوري اوربن ټینګار وکاوه. د خبر پاڼې له مخې دواړو لورو د سیمه ییز اجماع پیاوړتیا په افغانستان کې یوه سیاسي جوړجاړي ته د رسیدو لپاره مهمه وبلله. د افغانستان حکومت یو ځل بیا د سره صلیب له نړیوالې کمیټې سره د همکارۍ پر دوام ټینګار وکړ. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب پرون د افغانستان لپاره د دې کمیټې له نوي مشر ایل وی فیلین او مل پلاوی سره په کتنه کې په افغانستان کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې د بشر دوستانه فعالیتونو ستاینه وکړه او ډاډ یې څرګند کړ چې له دې کمیټې سره به همکاري ته دوام ورکوي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې په وروستیو څه باندې څلورو لسیزو کې د بشري مرستو په برخه کې په تیره بیا په افغانستان کې د جګړې د شکیلو خواولو لوري خپلو کورنیو ته د زندانیانو د لیکونو په رسولو کې مهم رول لوبولی دی. پاکستان وایي چې په کابل کې به د کنسولګرۍ څنګه سرلنن څخه یو ونی بندوي. په کابل کې د پاکستان د سفارت په خبر پاڼې کې راغلي دغه پریکړه په افغانستان کې د کورونا او باد وضعیت د لا خرابېدو له امله شوې ده. سفارت ویلي چې په آنلاین باندې به د ویزو د صادرولو چاري دوام ولري. په عین وخت کې په کابل کې د امریکا سفارت هم پرون ورته اعلان وکړ او ویل چې د کنسولګرۍ د څنګه فعالیت سرلنن څخه دروي. د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي اداروي په سمنګان ولایت کې د اوبو د بندونو دوه کانالونه جوړ او پرانستل شول. د دې ادارې ویندوی نظام خپلواک پرون شنبه په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
دا کانالونه چې د سویم موسسې په مالی لګښت جوړ شول 2000 جریبه زمکه بخړوبوي او 1000 کورنۍ به ترې ګټه پورته کوي.
د شاغلې خپلواک په وینا د جوی زندان او قوس پورا کانالونو پروژه په سمنګان کې د اوبو د ش تنظیم او خلکو ته د کارونو د پیدا کولو په هدف بشپړې شوې دي. افغان چارواکي وایي پرون د میدان وردګ ولایت په فاروق خیل سیمه کې د عبدالوکیل خان په نوم د زده کړو پر انستیتوت د هوان مرمۍ ولګېدي او اوري واخیست. د تندر قل اردو د وی خبر پانی پر اساس افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ډیر هڅه وکړه چې د روزنې د دې مؤسسې ودانې له بش پړ سوځیدو وشغوري. د دې پیښې له کبله د سر د مرجوبلو په اړه څه نه دی ویل شوی، خو ویل شوی چې پر دې ودانې د وسلوالو طالبانو لخوا د هوان ګولۍ وشتل شوې دي. طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. عبدالوکیل خان د افغانستان د کرنې د ودې لپاره د پام وړ خدمتونه کړي دي. د بلخ امنیه قومندانی وایي د دې ولایت پر زاري ولسوالۍ د طالبانو د حملو د زیاتوالي له امله افغان امنیتي ځواکونه او حکومتي چارواکي دې ته اړ شول چې پرون د ولسوالۍ او د امنیه قومندانۍ له ودانۍ ووځي. د بلخ امنیه قومندان جنرال داود ترخیل رسنیو ته وویل چې زاري ولسوالۍ د طالبانو لاس ته لوېدلې، خو د 209 شاهین قل اردو ویندوی محمد حنیف رضایی آزادی رادیو ته وویل ولسوالۍ بلې سیمې ته لیږدول شوې ده.
نظر به فیصله شورای نظامی ولایت بلخ تقاضا
ده. بلخ د پوزي شورا د پریکړې او د خلکو د غوښتنې پر اساس او هم دا چې دغه ساحه محاصره شوی او امنیتي او دفاعي ځواکونه په یو غیر فعال حالت کې ولسوالۍ له غزه د کوشندې او زاري ترمنځ د تشلیکن کلی ته لیږدول شوې ده.
د طالبانو غیان زبیح الله مجاهد ویلی چې وسلوالو یې زاري ولسوالۍ نیولې او دښمن ته مرشوبلي اړولې دي. دا خبرونه له آزادي راډیو اورئ. د یونان یوې محکمې څلور افغان پناه غوښتونکي د اروپا د کډوالو یو لوی کمپ ته د اور اچولو په جرم هر یو په لس کاله بند محکوم کړل. د تیوس شهر محکمې دغه افغانان په اور اچونه مجرم وپیژندل، خو مدافع وکیلانو یې دغه حکم غیر عادلانه وباله. د دوی مدافع وکیلانو فرانس پرس خبري اژانس ته وویل د محکمې د دې پریکړې په وړاندې سمدستي د استیناف غوښتنه وکړه. دوی ویلي چې د سندونو له مخې د درې موکیلونو عمرونه د نیول کېدو په مهال له 13 کلونو ټیټ و چې محکمې هغوی د تنکیو ځوانانو په توګه ونه منل. په یونان کې د افغان پناه غوښتونکو د ټولنې مسؤول یونس محمدی تیر ماښام آزادی رادیو ته وویل
نظر به فضای بسیار بدی که وجود داشت.
په خوشنۍ سره د محاکمې فضا ډیر خرابه و او له ټولو اسنادو سره سره چې لمخې باید تورن کسانو ته په سزا کې تخفیف ورکړل شوی وي، محکمې لکم تخفیف پرته خپل فیصله اعلان کړه او دوی د اور اچونې په جرم محکوم کړل.
د افغانان چې لاسونه ولچک شوي وو په محاکمه کې ودرول شول او بیرته آتن ته نږدې د اولنا زندان ته واستول شول. د نړۍ د اوسترو صنعتي هیوادونو مشانو د خپلې سرمشریزې په لومړۍ ورځ منه وکړه چې واکسینونه به له نورو سره شریکوي او عادلانه اقتصاد به رامنځته کوي. د لنیشتې دو کلونو راهیسې چې کورونا وبا په ټوله نړۍ کې خپره شوې، لومړی ځل دی چې د سترو صنعتي هیوادونو یا د جی او د ډلې مشران د بریتانیا په ساحلي ښار کورنوال کې راټول شي. تمه کېده چې دا مشران به د دې وبا په وړاندې همغږي اقداماتو ته د پراختیا ورکولو پر چارو تمرکز وکړي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن چې د دې سرمشریزي کوربه دی وویل باید اجازه ورنه کړو چې دغه وبا پر نړۍ دوامدار داغ پرېږدي. او د سوریې په شمالي ښار افرین کې د توغندیو په دوو جلا بریدونو کې لشتر لژه ډېر لس کسان وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. د دغو بریدونو خبر سیمه ییزو رسنیو او د ترکیې حکومت ورکړی دی. د افرین د ملکي دفاع یو شمېر سرچینو رسنیو ته پرون وویل چې په یو برید کې د اسنوګ دی یو سیمه او ورپسې په یو بل برید کې یو روختون پنهخه شوی وو. زموږ اخلاق آزادی رادیو اوري. نن یک شنبه ده، د جوسار درويشتمه چې د جون له 14 سره برابر ده. د آزادی رادیو په روانه خبرونه کې چې زه اسمت ساروانی د میرحمت تخنیکی د میرحمت صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم، د راپورونو ترڅنګ 219 پروګرامونه هم لرو. خو د راپورونو لړۍ د ناتو د سرمشي د سرګندونو باندې پیلو. د افغانستان د نړیوالو ځواکونو د وتلو په درشل کې د کابل د نړیوال هوایي ډګر او بهرنیو سفارتونو په ګډون د مهمو بنسټیزو تاسیساتو د امنیت د خوندي کولو په اړه مختلف لوري بیلابیلې څرګندونې کوي. ناټو وایي چې د کابل د نړیوال هوایي ډګر په ګډون د مهمو تاسیساتو د امنیت او د فعالیت د دوام پر مسئلې له خپلو متحدانو سره کار کوي او پر دې مسئلې به د ناټو د سبا د ورځې په سرمشیزه کې هم خبر وشي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ وایي د ناتو غړي هیوادونه په دې کار کوي چې افغانستان سره د خپل ملاتړ په دوام د کابل د نړیوال هوایي ډګر په څیر د مهمو تاسیساتو امنیت په څه ډول خوندي کولای شي. ستولتنبرګ دغه څرګندونې د ناتو د غړو هیوادونو د سرمشریزې په درشل کې د تېرې جمعې په ورځ په بروکسل کې په یوه آنلاین خبري غونډه کې وکړې. ستولتنبرګ وویل د کابل د نړیوال هوایي ډګر چې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د اړیکو یوه مهمه کړۍ بلل کېږي، په څیر د مهمو تاسیساتو د امنیت خوندی کولو په اړه کار روان دی او دا موضوع به د ناتو د سبا د ورځې د سرمشیزې په اجنډا کې هم شامل وي.
موږ په دې اړه چې د کابل د نړیوال هوایي ډګر په څیر مهم بنسټیز تاسیسات په څه ډول ساتلی او مراقبت یې کولی سو د ناټو له متحدانو سره کار کوو او په دې اړه مو کار پیل کړی دی. یو خو دا هغه څه دي چې ناټو یې ملاتړ کوي او له بلې خوا موږ دا څیړو چې د ناټو متحدین په څه ډول کولی سي چې په دغه هڅه کې ونډه واخلي. په دې اړه چې په مشخصا په څه ډول موږ د هوایي ډګر لپاره ملاتړ ته دوام ورکولی سو، د ترکیې په ګډون د مختلفو متحدینو سره خبرې روانې دي تر څو د مسئله یقیني کړي چې هوایي ډګر د نړیوالو معیارونو پر اساس فعالیت ته دوام ورکړي.
د دې مخې د امریکا متحده ایالاتونو ویلي چې له افغانستانه د ټولو ځواکونو له ایستلو وروسته به یو شمېر سرتیري په دې هیواد کې پرېږدي چې د خپل سفارت او ډیپلوماتانو امنیت خوندي کړي. د امریکا د ولسمشر جو بایدن د اعلان له مخې له افغانستانه د ټولو نړیوالو ځواکونو د وتلو رسمي بهیر به د روان کال د سپتمبر تر 11 پورې بشپړ شي. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ وایي د ناتو د دیرشو غړو هیوادونو د سبا د ورځې په سرمشیزه کې به په ټوله کې د افغانستان پر وضعیت او د کابل د نړیوال هوایي ډګر په څیر د مهمو بنسټیزو تاسیساتو د ساتلو پر موضوع هم خبرې وشي. د امریکا ولسمشر جو بایدن هم د ولسمشر په توګه تر ټاکل کېدو وروسته د لومړي ځل لپاره په دې سرمشیزه کې ګډون کوي.
و موریدل چې د ناتو چارواکي په د غور کوي چې په افغانستان کې د کابل د نړیوال هوایي ډګر په ګډون د مهمو تاسیساتو د امنیت د خوندي کولو په اړه له خپل متحدانو سره خبرې کوي. خو د افغانستان د ملي امنیت شوراوي د افغانستان ساتنه د افغانانو دایمي مکلفیت دی او لبل هر وخت زیات د هوایي ډګرونو د ساتنې په ګډون د دې مکلفیت جوګه شوې دي. د دې شوراویندوی رحمت الله اندړ وایي هوایي ډګرونه به له نړیوالو معیارونو سره سم فعال پاتې کیږي. په دې اړه هم راپور لرو.
وروسته له هغې چې ترکیه په پلازمینه کابل کې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر د امنیت ساتنې ټټر وواهه، د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي افغانان د خپلې خاورې ساتنې د دائمي مکلفیت جوګه سوي دي. د دغه شورا بیان رحمت الله اندړ د شنبې په ورځ رسنیو ته پاستولي ویډیو پیغام کې ویلي دي چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب په دې اړه د انتقال پروسې له قومندان د ناټو له ملکی استازي او نورو چارواکو سره په لیدنه کې ویلي دي چې هوایي ډګرونه به له نړیوالو معیارونو سره سم فعال پاتې کیږي.
هوایي میدانونه به له نړیوالو معیارونو سره سم فعال پاتې کیږي. د ملي امنیت سلاکار د انتقال د پروسې دا برخه هم لنګ دي ساري. اول مورز د حمید کرزي نړیوال هوایي ډګر ته لاړ. هلته د انتقال د ګډي قومندانۍ د قومندان جنرال دیدریک، د ناټو د ملکی سفیر او لوی استازي او دغه راز د ترکیه د نظامی قومندان په حضور کې دغه هوایي میدان د امنیتي خدماتونو ارزونه وکړه او وی کتل افغانستان زموږ دی او ساتنه یې زموږ دایمي مکلفیت دی. دا مهال افغانان تر بل هر وخت د دې مکلفیت ته ادا کولو جوګه شوي دي.
دا په داس حال کې ده چې د ترکیه دفاع وزیر ویلي که متحدین یې د سیاسي، مالی او لوجستیکي ملاتړ ژمنه وکړي، یو شمیر ترکی پوځیان به د افغانستان پلازمینه کابل کې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر د امنیت ساتلو لپاره پاتې سي. نوموړي د څرګندونې له یاد هوایي ډګر د ترکی پوځیانو د وتلو او یا پاتې کېدو په تړاو تر څو نه یو بحث او خبر اترو وروسته تیرونې په خپل اونیز بحث کې وکړي. دا مهال د کابل نړیوال هوایي ډګر کې 2000 ترکی پوځیان میشتي او دم غړي هم د جنو امنیتی چارو مسولیت په غاړه لري. طالبانو بیا په یو تازه اعلامیه کې ویلي دي چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو شتون تر هر نامه لاندې چی وي او د هر هیواد اړوند چی وي افغان ولس او دوی ته د منلو نه دي. په اعلامیه کې ټینګار شوی چې د افغانستان لویش لویش خاوره هوایي ډګرونه په هیواد کې د بهرنیو سفارتونو او ډیپلوماټیکو نمائندګیو امنیت ساتل د افغانانو مسؤلیت دی. د طالبانو په اعلامیه کې دا هم راغلی هیڅوک د هم په افغانستان کې د نظامی او امنیتی حضور ساتلو هیله نه کوي او نه هم باید داسې ګام پورته کړي چې په نتیجه کې د ولسونو او هیوادونو ترمنځ اړیکې ترنګلې کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په هلمند کې کاروانګر د غنمو او نورو کاروندو د حاصل په ټولولو کې تلوار کوي. دوی وایي د دې لپاره بیډل لري چې په خوا په ځلونو د دوی پر کاروندو او درمندونو مرمۍ لګیدلې او اور اخیستی دی. د هلمند د کرنې او مالداری ریاست د معلوماتو پر اساس سږ کال به په دغه ولایت کې 15 لک ټنه غنم ترلاسه شي. نور حل له هغه سیمې په دې راپور کې.
جمعه خان لور پلاس د خپل غنمو په لوکولو بوختي. هغه د هلمند د مرکز لشکرګاه امنیتي کمربند ته نږدې د بولان په سیمه کې پر لاس چریبه ځمکه غنم کرلی. جمعه خان هڅه کوي چې خپل غنم چې لا هم په پوره توګه حاصل ته نه دی رسیدلی ژر تر ژره راټول کړي تر څو حاصلات یې د جګړې د اور خوراک نه شي.
دغه غنم ژاړ دی، لوته ولاړ دی، ټپ ټپ ډیر دی. لو خلق کوشش کیه چې د خپل غلار ټوله کې د ګرد کال خواري ده چې د شنی شو مرمۍ پښتووم شلې درمندان وسوځي دغه مخواري ده دغه تولاړي.
جمعه خان او د هلمند لسکونه نور کربندګر ورسته تر هغه د غنمو د حاصلاتو پر ټولولو تلوار کوي چې شاوخوا یو ونی مخکي د دې ولایت پاینک سیمه کې د غنمو څلور کربندي د مرمۍ د لګیدو لامل په بشپړه توګه وسوځي دي. بزګران او ځمکلورونکو وایي ارسبي چې ډیر تاوان ته غاړه کشیږي خو پر ځمکه ولاړ غنم لو او را ټول کړي. محمد چاچی د هلمند په عینک سیمه کې د یو بزګر سره لوګرې دی. وایي خلک د اقتصادي ستونزو له امله مجبور دي چې د جګړې خطر پر ځان ومني او حاصلات را ټول کړي.
چې غنم ژاړ دی، غنم وښ دی، سوزي، ټکان دی، د ټکانو صفا زاید دی، چې په نیمه ریبی لا ریبی وس
دغه بیره د کې وښ په ولا کې وس مش دغه وس دغه یو کوټ نه دی، یو کوټ مش ولا کې په اعتبار چې مش دغه وری بوزو خلاص ټکان چې نو مش مجبور یو چې زو کوولم.
په عین وخت کې په هلمند کې د کرنې او بولګولو او مالداری ریاست رئیس زلمی الکو سشکال په دغه ولایت کې د تیر کلونو په پرتله د غنمو حاصلات شبولي خو د غنمو د څوکروندو د سوځیدو پیښو ته په اشاره روان جګړې د دغه حاصلات په وړاندې یو لوی سرخوږی بولي. د کرنې او مالداری رئیس زیاتوي چې سشکال به په هلمند کې 15 لک میټریک ټنه غنم ترلاسه شي.
چې شاوخوا 15 لک میټریک ټنه په اندازه به موږ د غنمو حاصلات ولرو چې دا نسبت تیر کال ته د غنمو په حاصلاتو کې زیاتوالی هم لرو خو متاسفانه د موسمي جنگونو په اساس باندې چې په هلمند ولایت کې اوس پیلان هم جریان لري تقریبا د 3-4 ورځو په شاوخوا کې په بولان کې درې کې تیز نه کې د جنگ لامل سوځل شوی دی. همداشان په ناوی ولسوالۍ کې یو ډاګ یا درمن سوځل شوی دی او دوی کې تیم ځکه هلته سوځل شوی دی. بنان موږ همیشه ژغ د سولې دی د اوربان دی.
په هلمند کې د غنمو د کروندګرو د شکایت سره مهاله د تازه سبزیجاتو او حبوباتو بزګران او کاروباریان وایي د جګړې لامل ټول حاصلات په کروندو کې خراب او یا هم مجبور سوي چې لیلام کړي.
په لوګر کې یو شمېر خبريالانو او د رسنیو کارکونکو په یو غونډه کې د سیمه ایز خبريال حافظ الله حق پرس وشل کېدل وغندل او د جګړې لشکلو خووي وغوښتل چې د خبريالانو د ژوند او فعالیت خوندیتوب ته پاملرنه وکړي. حافظ الله حق پرس د جون په 9 د لوګر مرکز کولنګار په عرب خان کلاسیمه کې د طالب وسلوالو او حکومتي عسکرو ترمنځ په جګړه کې هغه مهال وبوشل شو چې په خپل کاروندګ کې په کار بوختو. تر اوسه هیڅ ډلې د دې بریټ مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. نور حال په دې راپور کې
د جمعې په ورځ په لوګر کې یو شمېر خبريالانو او د رسنۍ زبان سټونو استادو د ویناست په ترڅ کې د دې ځای د یو سیمه ایز خبريال حافظ الله حق پرس وژل کېدل وخندل او د جګړې لښکرو خووي غوښتنه وکړه چې یادپی خپو جدیت سره وڅېړي. خبريالانو او د رسنۍ استادو وویل په دې ورستیو کې د دا ډول پیښو زیاتوالی افغاني خبريالان د خپل ژوند د خوندیتوب په اړه له سخت اندېښنو سره مخامخ کړي دي. د باران رسنیز ګروپ مشر متی الله سرور آزادۍ رادیو
که دولت ده که طالب ده دا وضاحت ورنغوارو چه حق پرست قاتلین چوک و پا کم گناه پا شهادت رسیدلی ده. خبریالان پر لبسی هر ورز پا افغانستان کی وجل کیگی. ده خبریالان وزده لکار نطور شویده. حتی خبریالان داوست پا دی شرایطو که افغانستان نووزی حالت دوم را ترینگلی ده چه چوک کار تا زده نشی که کولی. لدی روز تا مک تحمل ده دینه لرو چه زمک خبریالو وجل سو. اگر پا جگره کی که اهداف ده دویی که هر رنگی
آزاد خبریال شفیع الله افغانزی وای چې د حافظ الله حق پرز وشل کیدو د دې ولایت ټول خبریالان او درسنې کارکونکو کې غمجن کړي. نو موړی وای خبریالان تل هڅه کړي چې واقعیتونو ته انعکاس ورکړي. نو دوی باید په نخ نشي او د ژوند او فعالیت خوندیتوب ته پاملرنه وشي.
د حافظ الله حق پرست شهادت واقعا موږ د لوګر ولایت ټول خبریالان او ژورنالیستان غمجن کړو. البته د رسنې کورنۍ لپاره یو غمیزه وه چا چې دغه عمل ترسره کړی دی. وختنه مداده چې هغه خپل سزا ورسیږي، ځکه ژورنالیستان او خبریالان هغه څوک دي چې دوی تل هڅه کړې چې واقعیتونه انعکاس کړي. له کله اړخونه به وختنه داده چې د ژورنالیستان او د خبریالانو د ژوند خوندیتوب لپاره تل هلې ځلې وکړي او په دې برخه کې لاس په کار شي.
د لوګر د آزاد خبریالانو د اتحادیې رئیس نورالله ستانکزي د غونډې پنځمه مادې اعلامیه ولوسته چې په یوه برخه کې داسې راغلي ول:
د شهید حفیظ الله حق پرست شهادت پیښه دی د جګړې کېل اړخونه جدی او هر اړخیزه توګه اوڅېړي. قاتل دې پیدا او د قانون منګولو ته دې وسپارل شي. ژورنالیستان او خپلواکې رسنۍ ملکی اهداف دي. د جګړې له دواړو لورو غوښتنه کوو چې د دوی خوندیتوب او مسکونیت ته جدي پاملرنه وکړي. د ژورنالیستانو له ملاتړو ټولنو، افغان دولت او نورو اړوندو بنسټونو څخه غوښتنه کوو ترڅو د شهید حق پرست د کورنۍ سره هر اړخیزې مرستې وکړي.
حافظ الله حق پرست لول سکلونو راهیسه، یعنی د 2003 زګیدیس کال را پدی خو په لوګر او یوشمیر نور ولایتونو کې لبیلابل رسنوي سره د خبريال او د خبرونو د وړاندې کوونکو په توګه کار کړی وو. خولتی رو خواهشش پاگی میشتو راهیسیه لکومی رسنه سردنده ندرلوده.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنه پلوی کوي.
اوس په هم وګورو چې نړیوال مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
شرق الاوسط ورځپاڼې د سعودي عربستان د سترو دینی عالمانو د غوښتنې په اړه لیکنه خپره کړې ده. په دې لیکنه کې ویل شوی دی چې د سعودي عربستان سترو دینی عالمانو پر افغان خوا وغه کړی چې د سولې غوښتنې ته مثبت ځواب ووایي. د ورځپاڼې لمخې دوی په سعودي عربستان کې د اسلامي همکارۍ سازمان تر چتر لاندې د افغانستان او پاکستان د دینی عالمانو د پریکړې لیک هرکلی کړی دی. د افغانستان او پاکستان دینی عالمانو د پنځشنبه په ورځ په خپل غونډه کې د افغانستان روانه جګړه د مسلمانانو ترمنځ ورور وژنه او ناروا وبلله. د مکه مکرمه د غونډې په پریکړه لیک کې ټینګار شوی چې د افغانستان او پاکستان علما باید د اسلام حقیقي پیغام خپور کړي او دینی نصوص په مناسب ډول تفسیر کړي. پریکړه لیک کې غوښتنه شوی چې د افغانستان او پاکستان علما باید یو ګډه ټولنه جوړ کړي چې د سولې روانو هڅو سره مرسته وکړي. خو بلخوا د امریکا سټارز اند سترایپس ورځپاڼې لیکلی دی چې د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون په دې کار کوي چې خپل پوځیان افغانستان ته نږدې ځای پر ځای کړي. د ورځپاڼې پر اساس په داسې حال کې چې امریکایي پوځیان د جولای په میاشت کې له افغانستانه د وتلو بهیر بشپړوي، پنټاګون غواړي چې تروریستي ضد ځواکونه د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې دیره کړي څو له دې هیواده د خپلو پوځیانو له ایستلو وروسته هلته د تروریستانو فعالیتونه وڅاري. ستارز اند سترایپس لیکي تر اوسه پورې د پنټاګون چارواکو له کوم هیواد سره په دې برخه کې موافقه لاسلیک کړې نه ده. ورځپاڼې د امریکا د سنا جرګې د وسلوالو خدماتو کمیټې ته د دفاع وزیر لوید استن خبرو ته په اشاره لیکلي دي چې نوموړي ویلي له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو بهیر به په جولای کې بشپړ شي. د دا هم ویلي دي چې له افغانستانه د ټولو ځواکونو له ایستلو وروسته به امریکایي پوځیانو ته ګرانوي چې د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي.
په کونړ کې یوازنی ولسوالي چې لا هم ودانۍ نه لري مسؤلان او مامورین کندوالې ته په ورته کرایې کور کې خپلې ورځنۍ چارې پر مخ وړي. د شلتن ولسوالۍ د مسؤلانو په خبره په باران کې د کوټو چتونه څاڅي او ډېری وختونه اسناد لمدي شي او هر شپه د کوټو راپرېوېتو ویروي. په دې اړه دا راپور واوري.
د ولسوالۍ کرایي خټینه ودانی د کونړ سپان سیند او د خوړ ترڅنګ موقعیت لري. کندوالې ته ورته ودانی چې هرې کوټې ته ننوځي نو فکر کوي چې اوس به یې چت او دیوالونه راپرېوځي. له لرګیو او خټو جوړ لوګو وهلي او ځای ځای باران سوري کړي چتونه د لاندې خوانه په ټوکر پټ کړی دی، خو هغه هم بارانونو څو ځای سوري کړی او رنگ ورته بدل کړي. څوک چې د خپل ستونزو د هواری او یا نورو کارونو لپاره ولسوالۍ ته راځي، هغه هم د ناستې لپاره مناسب ځای نه لري. محمد یوسف د یاد ولسوالۍ ل چوګام راغلی وای:
موږ دلته مړه ستونزې سمخې وو چې ولسوال صاحب مړه وغواړي، نو په مځکه ناستې وه، چوکۍ هم پکې نشته. اس یو چوپال دی، هغه مړه سب کې ناستې، موږ هم ناستې وو، نو بارانونه پکې کېږي او تاسو به کې دیم ناستې، موږ هم ناستې وو. داسې راته ښکاري چې موږ به د افغانستان نه وو، نو کورنو دې دیم زموږ د ولسوالۍ ته توجه وکړي.
د شولتن ولسوال او مامورین له مراجعینو زیاتو ستونزو سره مخ دي. دلته په یو کوټه کې نه مامورین کار کوي، دوی که لیوی خوا د بارانونو پر مهال خطر سره مخ دي، نو بل خوا د پاکستانی ځواکونو د توپونو ګولې هم څو ځله ولسوالۍ سره نږدې لګېدلې دي. دوی وای دا سینه چې د توپ کومه ګولې په کوټه برابر شي، نو د مراجعینو سره به دوی هم یو ځای پکې لمنځه ولاړ شي. د یاد ولسوالۍ ولسوال حاجی عجب خان وای:
دا یو شخصي کور دی، موږ په کرای باندې نیولی دی، نه مامورین په یو کوټه کې زموږ کار کوي، نه مامورین. خدای نه خواسته، خدای نه خواسته یو مرمۍ دلته ولګېږي، دا نه مامورین سره څونه کار خلک دي، دا به ټول د مابین، ځکه دا بېلابېل هر یو کوټه کې ځان ځاله مامور ناست وی، نو کوم ځای کې نقصان وي یو کس به دغه کېدی.
د ولسوال په خبره چې د ودانۍ د جوړولو لپاره ولایت مقام ته ډیر غوښتن لیکونه لیږلي، هغوی ورته هر ځل وایي چې د شولتن ولسوالۍ اداري کمپلیکس په پلان کې نیول شوی، خو لایې د عملي کار درک نه لګیږي.
او بار بار غوښتنه کوو نه پیږو چې څه وجه ده چې مثال دا ولې دا نه جوړیږي.
د شولتن اوسیدونکو ولسوالۍ له ولایتي ادارې په دې ګیلمن دي چې تر اوسه یې په یاد ولسوالۍ کې نه کوم خونځي ته ودانۍ جوړه شوی، نه کوم متر سړک کیر شوی، او نه هم درغونی او بیا رغونی کوم بل کار شوی دی. د کونړ چارواکی وای: شولتن پوخا د شیګل ولسوالۍ برخه وه، او دا 15 کاله کیږي چې ولسوالۍ شوی ده. دوی هم په خپل وار د یاد ولسوالۍ لپاره د مجهز تعمیر جوړولو وړاندیزونه کړي دي. د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي راډیو ته وویل:
منګ مرخص ته د شولتن ولسوالۍ د کمپلیکس پر ابته مکاتب هم لیکلي دي، او هغوی هم په خپل پلان کې نیولي دي، او د ځمکه د تدارک لپاره هم بار بار هیات لاړ ده، او یو ساحه هم ورته پیدا شوې ده. نو موږ امیدوار یو چې هم به د شولتن ولسوالۍ لپاره اداري کمپلیکس جوړوو.
د کونړ شولتن ولسوالۍ ډیورن کرخې ته څیرمه پراته ده. له 2000 زیږدیز کال د پاکستاني ځواکونو د توپچی او نور وسلو بریدونو لاندې ده، چې له امله یې په لسګونو ولسي وګړو ته مرګ ژوبلا وختي او ګڼو خلکو خپلې مینې پرېښې دي، چې نن سبا په سختو شرایطو کې د ژوند شپې ورځې تیروي. افغان حکومت په ځلونو له پاکستان وغوښتل چې د کونړ پر خاوره دې توپچی بریدونه بند کړي، خو پاکستان له دغه ډول بریدونو انکار کړي، او لا هم د یاد هیواد پوځیان د شولتن په ګډون د کونړ په یو شمیر سیمو ډزې کوي، چې ورسره د خلکو آرام ژوند نارامه شوی دی.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران د اټومي تړون په اړه د خبرو بل پړاو پرون په ویانا کې پیل شو. دغه خبرو هدف دا دی چې واشنگتن او تهران بیرته له دغه تړون سره یو ځای شي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وای د خبرو شکل اړخونه دی له بیړي نه، بلکې له زغمه کار واخلي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د ایران او د نړۍ د 5 قدرتونو ترمنځ 2015 کال اټومي تړون د احیا لپاره خبرې پرون بیا پیل شوې. دغه خبرې چې د اتریش په پلازمینه ویانا کې د اروپایي ډیپلوماتانو په منځګړیتوب ترسره کیږي، د ایران او امریکا مرکچیان پکې په غیر مستقیم ډول ګډون لري. د دغو خبرو هدف دا دی چې متحده ایالات چې پخوانی ولسمشر ډونالډ ترامپ خپل هیواد په 2013 کال دې تړون ایستلی او پر تهران بیرته بندیزونه لګولي، له دې تړون سره یو ځای شي او تهران هم بیرته دغه تړون ژمنې بشپړ عملي کړي. تر اوسه د خبرو 15 پړاوونه ترسره شوي، او ملک چیانو د روانې میاشتې په پیل کې وویل چې خبرې اوس یوې ډېرې حساسې مرحلې ته رسېدلې دي. په دغو خبرو کې د روسیې استازي میخایل اولیانوف مخکې په یوه ټویټ کې ویلي وو چې دغه خبرې ګډونوالو ته د دې فرصت رامنځته کوي چې په څه ډول کولی شي دغه خبرې په چټکۍ یوې بریالۍ نتیجې ته ورسوي، په خپلو کې نظرونه سره تبادله کړي. جرمنی د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس له ټولو لورو وغوښتل چې له زغمه د کار واخلي. ښاغلي ماس رویترز اژانس ته وویل ټولو لورو ته پکار ده چې نرمښت وښیي او منطقي فکر وکړي، نه دا چې وخت ته ډېر اهمیت ورکړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن له دغه تړون سره د بیرته یو ځای کېدو نښې ښودلې، خو د هغه د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن په دې وروستیو کې د امریکا د کانګرس غړو ته په څرګندونو کې وویل دومره خوشبین نه دی چې آیا ایران به غواړي یا دې ته چمتو دی چې هغه کارونه سرته ورسوي چې له دغه تړون سره د بیرته یو ځای کېدو لپاره ورته اړتیا ده. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان نیټ پرایس روانه اونۍ ورته اندېښنه راپورته کړه او ویې ویل ایران تر اوسه پورې د نړیوالې اټومي انرژۍ ادارې ته د خپلو اټومي موادو په اړه چې تر اوسه یې نه دی اعلان کړي هغه معلومات نه دي ورکړي چې دا اداره ورته اړتیا لري.
د هم د خبرونې د مهمو خبرونو سرټکی د افغانستان او سیمې لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي جان آرنولد په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتوالی د نه منلو وباله. د افغانستان حکومت یو ځل بیا د سره صلیب له نړیوالو کمیټې سره د همکارۍ پر دوام ټینګار وکړ. پاکستان وایي چې په افغانستان کې د کورونا وبا د زیاتېدو له کبله د کنسولګرۍ څنګه سر له نن څخه د یوې اونۍ لپاره بندوي. د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي اداروي په سمنګان ولایت کې د اوبو د بندونو دوه کانالونه جوړ او پرانستل شول. افغان چارواکي وایي پرون د میدان وردګ ولایت په فاروق خیل سیمه کې د عبدالوکیل خان په نوم د زده کړو پر انستیتیوت د هوان مرمۍ ولګېدې او اور یې واخیست. د یونان وی محکمې څلور افغان پناهغښتون کې د اروپا د کډوالو یو لوی کم ته د اور اچولو په جرم هر یو په لس کال بند محکوم کړل او د نړۍ د وستر صنعتي هیوادونو مشرانو د خپل سرمشیزي په لومړی ورځ ژمنه وکړه چې واکسینونه به له نورو سره شریکوي او عادلانه اقتصاد به رامنځته کوي. د روان خبرونه په دوام کې دوه اونیس پروګرامونه لرو.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاند څنګه درنو اوریدونکو سلام. د دې ونې په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځینې ځوانان انزوا ته ځي یا انزوا خوښوي.
دایمه دا خو هیڅ یوازې ناشته ما
انزوا یا تنهایی د ځوانانو په ژوند څه تاثیر کوي.
ګوشرشین معنا نیمړ یا ژوند نیمړ پورتوي
او په دې خاطر چې ځوانان له انزوا راووځي څه باید وکړي.
د ویری هیڅ فکر کم کړی شي تر څو ځینې کورونه پیل کی پټورنه کې.
دا سیسوانان ډیر دي چې خوخیږي یوازې ووسی لچا سره ناشته ولاړه و نکړي و نه غږیږي په یو اتاق کې تنها ناست وي مجلسونو او محفلونو ته نه ځي ټولنیز روابط نه پالي د زده کړو او کار کوم فرصتونه چې ورته پیدا کیږي په ډاډز نه ورزي او فکر کوي چې د دوی لپاره تر ټولو خښون همدا تنهایی ده. د کابل اوسیدونکو محمد جواد وایي د خپل هم داستون زلري چې یوازې توبې خوخیږي خو نه پوهیږي چې والي داسې ده.
زما دانه خوخی مثلا ز ډیر مرګلی ورم دی غسر لاړ سم یا چکر ویم یا ملمانه کم کور تر ولم یا زری غسر لاړ سم می دیو ملما سم دایمه دا خوخی کی یوازې ناشته ما کله مطالعه کوم ځان سره او کله موبایل کې او کله د ټولز رسنی تعقیبوم خو دا مرزیات نه خوخی کی مثلا زما ملګری راشي سره کینه بندار کوم یا بل چی تلاړ سم سم خو په دې هم زه هم نه پیغم صدا خاصیت ول ما کې پیدا شو دا سی ول دا ملګری مینه خو هی اوسره وسم یا بندر تلاړ سم یا د اوسره میلیو کم یا ملمانه کم یا اوسره ملما سم اوسره کینم رفتامر سره کوم دی باندې زه هم خپل نه پیغم زدا خاصیت په ما کې څنګه پیدا شو دا د هلارم تروس پورې مان نه پیدا کړي.
د خوانځیز د کوون کای عبدالبصیر وایي ځوانان زکه هم انزوا ته ځي چې په ټولنه کې روابط په خډول نه پالل کیږي او ځوانان مجبوریږي چې خپل او د نورو تجربو ته په کتو سره له خلکو لری ووسی او په انزوا کې ژوند وکړي.
نن سبا دا چې واخلسی سم ملګری نه پیدا کیږي
هر سړی تر خپل مطلب پورې کار کوي، که ملګرتیا وي که همداسې ګرځي سره تر مطلب پورې سره ګرځي، ځکه خلک همدا غواړي چې له بد ملګري له مطلبي ملګري نه تنا اوسي. نن سبا دا خلکو باندې ټولو همدا تجربه شوې ده چې یو ملګرتیا کې لیغن یو مشکل او ته جوړ شوی ده، او تر مطلبه پورې هغه کې خلکو ته دا یو تجربه شوی ده، ځکه خلک دا غواړي چې تنا اوسي او ټولنیز نه وي.
لیکوال او خبریال احمد شاه پاتون وایي ځوانان چې په ژوند کې له ستونزو سره مخ شي، یا له ستونزو سره مبارزه کوي، او یا هم د تسلیمۍ لاره غوره کوي، دوی د دې په ځای چې ستونزې حل کړي انزوا ته ځي.
نو په دې صورت کې انسان چې دی هغه درې حالت غوره کوي. ځینې کسان داسې حالت غوره کوي چې هغوی په جنگ راځي. جنگ راځي مانا دا چې دی د کومې پیښې سره مخامخ شوی دی، دی غواړي چې د هغه سره ور سره وجنګېږي. فرضاً یو کس دی، یو ورور یې وپاڅو، مېرمن یې وپاڅوله، یا داسې یو نږدې څوک د لاسه ورکوي، نو دی دغه ضربه نه سو برداشت نه کړی سوه، نو بالاخره په جنګ باندې ورته راغی. نو څه کوي چې په لوی لاس باندې د ځان د خوشحاله کولو دپاره کوشش کوي، ځي بنډارو ته، ځي میلو ته، ځي. بل ډول کسان چې دی هغوی تسلیمېږي، دغه حالت چې کله ورباندې راسي بس همدې ته تسلیمېږي، لکه یو روبات، لکه یو بت داسې کېږي، هېڅ هم نه ویني، هېڅ هم نشي کولی. درېیم طبقه خلک چې دي هغه فرار خوښوي، د تیښتې لاره نیسي، غواړي چې د دغه حالت څخه وتښتېږي، غواړي چې دغه حالت څخه ووځي، نو بالاخره د خلکو څخه لرې کېږي. هر هغه څه چې د هغه غم اړوند چې مخکې موږ مثال ووایه د هغه سره تړلي، د هغه څخه لرې کېږي، د هغه څخه جدایي غوره کوي، نه غواړي هغه کسانو سره مخامخ شي، نه غواړي پر هغه لار باندې ولاړ شي، بالاخره دی انزوا غوره کوي، د خلکو څخه لرېوالی غوره کوي.
د یو خصوصي پوهنتون محصل محمد ارشاد وایي دی نه غواړي چې په انزوا کې ژوند وکړي، ځکه د نوموړي په باور یوازې ژوند کول سخت دي. که انسان له نورو سره راشه درشه ونه کړي، خپل زړه نورو ته تش نه کړي، او له هغوی مرسته ونه غواړي، ژوند به ورته سخت او بې معنا شي.
زه خپله د کوچنیوال نه تر اوسه پورې ما هېڅ نه خوښېږي چې تنها اوسم. ما خوښېږي چې انډیوالانو سره، دوستانو سره ناسته ولاړ ولرم، او په دې باندې د ژوند تجربې اخلي د کېناستو ناسته ولاړې سره. د دې د ما خپله خوښېږي چې ناسته ولاړه خلکو سره وکړم، او تنهایي مې نه خوښېږي. لکه چې زه تنها پاتې شم، د دې افسردګي او نور داسې مشکلات، دماغي مشکلات، یعنی سړی ته ډېر پیدا کېږي. د دې زه کوشش کوم چې خلکو سره اوسم، چې په جامع کې دننه او جامع خلکو سره وګرځي، جامع نه خبره. د دې تنهایي ما نه خوښېږي، او تنهایي خدای ته ښه ښکاري، د بنده سره ښه نه ښکاري. لکه چې تنها نه کېږي، هېڅ انسان نه شي کولی چې تنها پاتې شي او خپل ځوان مخ ته بوځي. لکه چې ډېر مشکلات سره مخ راځي، د یو چا سره غم شریک نه کې، خپل رازونه شریک نه کې انډیوال بلبل سره، ځوان بیا په دې طریقه مخته نه ځي، او مشکله وي ډېره. مخته هم لاړ شي، مشکله وي ډېره.
احمد شاه پاتون وایي ځوانان د دې پر ځای چې له ستونزو سره د مخ کېدو په وخت کې انزوا ته لاړ شي، ښه دا ده چې د ژوند ستونزې او نور واقعیتونه ومني، او بیا یې د حل لپاره هڅې وکړي.
نو کوم کسان چې په دغسې یو حالت باندې اخته شوي دي، اوس هم مثلا د تیرو پیښو څخه په تجربو باندې دوی ګوشنشنې ته تللي دي، یا د خلکو څخه لېرېوالی خوښ غوره کړی دي، یوازینۍ لارې همدا ده چې هغه فکرونه چې د ده ذهن ته ننوتلي دي او دی ځوروي، دوی د هغه په اړه باندې واقعي فکر وکړي. فرضاً یو څوک دی، زوی یې وفات شوی دی، مېرمن یې وفات شوې ده، ورور یې شهید شوی دی، بل د دې فکر وکړي چې دا یو واقعیت دی، او دا یوازې پر ما باندې نه دی، دا پر ټولو دنیا باندې راتلونکی دی، پر هر انسان باندې راتلونکی، او دا واقعي پیښه ده. دغه څه انسانان چې دلته مثلا ګرځي، ټول کاروبارونه کوي، ټول ښه ژوند لري، او ټول د آینده لپاره یو ښه فکر او پلان لري، هغوی خامخا یو نه یو څوک داسې ډېر محبوب او نږدې د لاس ورکړی دی. نو ماته هم ښایي چې زه د هغو په خاطر باندې چې هغوی تللي دي، د پر ځای چې دعا ورته وکړم، د پر ځای چې مثلا د هغوی پاتې شونو سره مرسته وکړم، زه هم کوشش کوم چې ځان د هغوی په ډله کې حساب کړم. ګوشنشین مانا نیم مړ یا ژوندی مړ کوته وایي.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي راډیو څخه اورئ؟
دا چې ولې ځوانان انزوا ته ځي، انزوا ته د تک پایلې څه وي، او انزوا ته تللي ځوانان څنګه له دې وضعیت څخه ځان راایستلی شي، په همدې اړه مو له ټولنپوه استاد ضیاءالحق شم سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
ضیاءالحق
استاد دا چې ځینې ځوانان انزوا ته ځي او غواړي له نورو له ټولنې لرې واوسي، عوامل ستاسو په نظر څه دي؟
لاملونه یې ځینې په پیل کې کورني تاوتریخوالي او کورني ژوند پورې ورګرځي. هغه ډولونه د چلند چې په کورنۍ کې رواج شوي دي، هغه که له ځانه سره تاوتریخوالی ولري، فشار ولري، محرومیت ایجادول ولري، د ټول همغه دورې پیلېږي. د ژوند کړکیچ یا د ټولنیزو اړیکو بحران یا کړکیچ بل علت او لامل دی لپاره. بدني معلولیتونه هم لامل کېدلی شي، او له ټولنیزو مهمو لاملونو بیکاري ده چې وګړی ورسره کولی شي یا ممکن ده چې د بې ارزښتۍ احساس وکړي، خپله له ځانه سره بې سرنوشتي یا د هغو ډول مسلیتونو درلودل چې هغه ډیر بې دریغه، ترخه، وچ، ډیر سنګین او د وړلو او هوارولو وړ نه دي، یا برعکس هیڅ مسولیت نه درلودل د بې پروایۍ له لارې نه وګړي دې مشکل سره مخ کوي. د ځینو مهمو فرصتونو له لاسه ورکول، د چانسونو له لاسه ورکول، ګواښونو کې ژوند کول او څو ډوله ضررونه تجربه کول یا ضررونو توجه وګړي ته د ستونزو لامل کېدلی شي چې وګړي منځوي شي.
هغه ځوانان چې انزوا ته تللي یا هغه ځوانان چې انزوا ته ځي، د دې ژوند تاثیر په ځوانانو څه وي؟ یعنی پایلې څه کېدلی شي؟
ځینې پایلې دا دي چې وګړي د ټولنیز روغو اړیکو او ټولنیز سم چاپېریال بې برخې پاتې کیږي. ناسمو اړیکو کې یا د اړیکو په پریکون کې واقع کیږي. دا نو ورسره ډېر نور آفتونه درلودلی شي. تر ټولو ډېر جدي دا ده چې وګړي د نورو د تایید یا د اطمینان د احساس پیدا کولو له مزایاو بې برخمن کیږي. د شروع کولو، پیلولو د کارونو ډارېږي، پای ته رسولو نه ډارېږي، له نورو سره ګډ کار نشي کولای، ټیمي کار نشي کولای، د سوشل ورک یا ټولنیز کار نشي کولای، د سره باید کار وشي او دای پاتې راځي پکې. متاسفانه دغه او د تورته ډیر نور لاملونه بیا په رواني لحاظ تاوتریخوالی دی، د محیط خرابول او بدلول دی، ناموافقه ژوند دی په لویه کې، او په جزئیاتو کې د نورو حیثیت، روابطو، اعتبار، ممکن کورنی وضعیت ته صدمه رسول دي. دا که ابتدایي حالت کې وي عادي یا نیمه عادي دی، اما که حد او جدي شي بیا نو په ناروغي بدلېدلی شي. په وګړو کې د خلکو تیښته، ځان ته ضرر رسولو استعداد لوړوي چې حتی تر ځان وژنې او ډېرو ناسمو تصمیمونو پرېکړو پورې هم ورسېدلی شي.
مننه استاد، که په پای کې دا راته وایي چې هغه ځوانان چې انزوا ته تللي یا فکر کوي چې دغسې یو څه د دوی په وجود کې شته دي چې غواړي له ټولنې، له کورنۍ، له ملګرو، له دوستانو لرې اوسي، هغوی څنګه له دغه وضعیت څخه ځان راایستلی شي؟
په پیل کې دا دي چې وګړي بیرته باید سالم او روغو اړیکو ته راوګرځي. هغه ټولنیزې اړیکې چې هغه له هر اړخه روغې دي او د وګړي په ګټه دي، د دې د راګرځولو لپاره هم ورسره ټولنیز کار ته اړتیا ده چې له دغه وګړو سره کار وشي، جرأت ورکړ شي، تایید کړی شي، د اطمینان احساس ورکړ شي او د ویرې حس پکې راکم کړی شي، تر څو ځینې کارونه پیل کړي په ټولنه کې، له وړو او آسانو کارونو پیلول زده کړي، د هغو ادامه ورکول زده کړي، تر څو مسؤلیت ولري، تر څو ټولنې سره په ارتباط کې واوسي، یو منظم مهالویش ولري، ښه دوستان، د کورنۍ غړي، تاییدونکي، مینه ورکول او د رضایت د احساس ایجادول کولی شي دا وګړي چې منځوي شوي دي بیرته یو څه نورمال حالت ته راوګرځي. که دغه ډول یو چاپېریال موږ ولرو، موږ منځوي وګړي ډېر کم لرو، او که داسې یو چاپېریال ونه لرو چې هلته ټولنیزې اړیکې، مثلا ټولنیز تایید، ټولنیز کار، احساس د رضایت یا فرصتونو پکې کم وي، مینه پکې کم وي، طبعا موږ منځوي انسانان لرو.
درنو اوریدونکو، د تاندې څنګه د خبرونه هم دلته پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
خبرمن اوریدونکو، زه ډاکټر علي کریمیا، د کورونا څخه د خوندي پاتې کېدو لپاره مې تاسو ته توصیه ده
چې کوشش وکړئ چې د کور نه د باندې همیشه ماسک وکاروئ او د دوستانو او د نورو خلکو سره د مخامخ کېدو په صورت کې د لر ناروغ بړ وکړئ او یو لبل 2 متر واټن کې پاتې شئ.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپین خبري.
افغانستان د امنیت روغتیا وزارت خبرداري ورکړه چې دروانيونی پوګدو کې به د کورونا درې مڅپه په دې هواد کې خپل اوج ته ورسیږي. دا خبرداري داسې محل مطرح کیږي چې لوړان د لازمي ګواښونه مطرح دي. د هواد کې د اکسیجن او تر خوای د واکسین کمه هغه دوه مشکلات دي چې لوړان دي ورسره خلک لاسو ګریوان دي. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت وایي چې ډیر کارونه کړي سو درې مصپه مهال کړي، اما خلک نیوکه کوي چې د امنیت روغتیا وزارت هغه کارونه چې په لومړیو کې باید کړی وي اوس یې تر لاس لاندې لري. حقیقت څه د خبرونه کې د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت لوایا ډاکټر میرویس علیزی سره پر همدغه موضوعاتو بحث او خبرې کولې. زې سب خرغ لاس ازادي رادیو ته
من نکوه ومن سلام تاسو ټول اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم.
د ګواخ په کومه کچه کې یو
متاسفانه لکه څنګه چې د پیښو گرافت وګورو مرستر باندې ارقام په لوړېدو کې دي او څومره چې ارقام لوړېږي عمره د وخیمو ناروغانو فیصدي هم لوړېږي. ورسره اوس موږ په روغتیایي مراکز باندې ناروغانو لوړې دربار هم لري، نو د اوس لپاره موږ رورو د مثبت پیښو گراف ته چې ګورو موږ پیک خواته ور نږدې کېدونکي یو، یعنی هغه لوړې څوکې ته ورځ تر بلې پیښې ډېرېږي او موږ ور نږدې کېدونکي یو.
نیوکه وه چې هغه مهال چې لا درېمه څپه نه وه پیل شوې باید داسې کړنې د عامې روغتیا وزارت کړی وای چې مهار یې رامنځته کړی وای.
یو مهم او اصلي مسائل نشي د تخنیکی لحاظه کچیرته موږ تاسو ورته ډیر شو د امنیت روغتیا وزارت ټول هغه لازم تدابیر چمتووالی د درېمې څپې لپاره لازم نیولې وو. هغه په دې معنا چې تاسو ولیدل په لومړۍ موج کې لومړۍ څپه کې موږ د ځینو ستونزو مشکلاتو سره مخ وو، په دویمه څپه مو ډېره ښه مدیریت کړه، یو خاموشه غونډې څپه وه. د درېمې څپې لپاره موږ ټول هغه لازم تدابیر کوم یو چې د پلان مطابق وو هغه چمتو شو او هغې باندې عملي کار روان شولو. دا چې تاسو معلومات شته چې کرونا میوټیشن د ویروس تغیر شکل کوي او بار بار نوي نوي څپې یو څپه چې ختمه شي بله څپه رامنځته کېږي، د همدې عمله د مثبتو پیښو زیاتوالی زموږ په ګاونډي هیوادونو کې مستقیم تاثیر لري. زموږ په هیواد باندې ټول هغه لازم تدابیر د درېمې څپې د مار کولو لپاره د عامې روغتیا وزارت د پخوانه د پلان مطابق چمتو کړي وو، په هماغه پلان باندې موږ روان
یو. ډاکټر صاحب، هغه مهال چې په هند کې د کورونا او جو ولې تاسې په عمومي پروازونو باندې یا په الوتنو باندې بندیز ونه لګوي، یو غوښتنه او وړتیا وه، یو نیوه کړه ده که موږ د درېمې څپې لپاره وړتیا درلودل او همدارنګه تدابیر مو لیدلي، ولې د اکسیجن له یو کمی سره په ټول هیواد کې مخامخ یو؟ تر خوای د مدیریت یو مهمه مسله خلکو ته د اسانتیا او رامنځته کول دي چې هغه په خصوصي سکتور باندې هم اغیز کوي، ولې داسې ونه شول؟
زمړې را به شو هوایی لارو باندې دو پاسس باندې به درنه وشو. هغه دا چې تاسو ولیدل موږ د هندي واد سره نه یوازې د هندي واد بلکې د هغې وادونه او اکثریت وادونه څخه چې کوم افغانستان ته کوم کسان چې انتقالیږي په بنني سفرونو کې، یعنی عموماً په هوایي لارو نه چې کوم کسان افغانستان ته انتقالیږي، د هوانوردۍ محترمې ادارې سره په ګډه ځینې قواعد وضع کړی چې د هر څوک کوم مسافرین چې انتقالیږي د هغوی د پی سي آر ټیسټ باید د کرونا لپاره منفي وي. دا یو اصل دی چې نه یوازې په افغانستان کې بلکې په اکثریت هیوادونو د نړۍ کې همدا یو معیار ټاکل شوی دی چې موږ هم د هغه معیار مطابق خپله کړنه ترسره کړې ده. بل راغلو د اکسیجن په برخه کې تاسو معلومات شته چې د اکسیجن د پنځلسو دستګاو مسؤلیت چې د یونیسف محترمې ادارې پر غاړه اخیستی و، متاسفانه دوی باید تیر کال د هود په میاشت کې دغه دستګاوې هیواد ته راانتقال کړې وې او هغه یې نصب کړې وې، مګر هغه څه ونه شو سره د څومره فشارونو چې موږ په دوی باندې راوړو. خو بیا هم تیره دوه ورځې وړاندې دغه دستګاوې افغانستان ته راانتقال شوې، لس دستګاوې چې په لسو ولایتو کې به دغه مشکل حل شي. تر څنګ د امنیت روغتیا وزارت د اکسیجن د تولید دستګاو په برخه کې نه یوازې په داخل کې بلکې په بینني سطح خپلې هڅې او ځلې روانې کړې دي. تاسو ولیدل چې موږ د جنا روختون کې د اکسیجن دزګا حالت فعال کړه او خوشبختانه چې جنا روختون اوس په خپل د اکسیجن تولید له لهازه په کافي اندازه ظرفیت تل موجود دی. بل راغلو دی افغان جاپان روختون کې به تاسو دې شهیدانو سیږي چې په دوه درې ورځې کې به هلته کومه دزګا چې ډېره غټه دزګه و د اکسیجن دبله د تولید لپاره هغه هم نصبه شوه او یو څه تخنیکي کارونه پاتې هغه په شپړېدو سره به هلته هم تر ډېره حده پورې زموږ د دغه برخې مشکل حل شي. دا اوس لپاره زموږ په ټولو روغتیایي مراکزو کې اکسیجن موجود دی، مګر دا باید له هیره ونه باسو چې که چېرته ناروغان ډېر شي موږ د اکسیجن د کمبود له ګواښ سره کېدای شي مخ شو، خو بیا هم موږ هڅې شروع کړي چې داسې یو مشکل سره مخ نه شو.
د عامې روغتیا وزارت یوه دنده دا وه چې دا ګواښ یې د حکومتي سکتور مشرانو ته د سیستم تشریح کړی وای. رئیس جمهور تر دوه ورځو وړاندې وویل چې عمومي قرنطین نه وضع کیږي، اما وروسته له دې چې وضعیت ګواښونکي حالت ته ولاړ شو عمومي قرنطین نږدې د وضع کېدو په حال کې دی. ښوونځی وتړل شو، له عمومي حمامونه تړل کېږي، د ودونو سالونونه تړل کېږي، تقریبا عمومي قرنطین دی. دغه ګام ولې په لومړیو کې نه اخیستل کېده؟ نیوکه هم همدا ده چې موږ هغه ګام چې باید لومړی واخلو وروسته یې اخلو.
تاسو د جلالت ما به جمهور رئیس هغه وینات زیر شي هلته داسې ویل شوي عمومي قرنطین هدف دا دی چې موږ ټولې برخې په یو دم په ټپه سره نه شو درولی چې مرزونه ټول وتړو، ټول دولتي نهادونه او یا انجوګانې رخصت کړو او یا هم مطلق په ښار او بازار کې څوک ونه ګرځي، نو دا په دې مبنا په هغسې ډول سره عمومي قرنطین هدف هغه دی. هغوی صرف د هغه هدف عمومي قرنطین د هغوی هدف هغه و. دا ځینې محدودیتونه چې په ځینو برخو کې وضع شوي دا په عمومي ډول سره په شپاړس ولایتو کې مخکې وضع شو، اوس په څلور دېرش ولایتو کې وضع شوی چې دا په عمومي قرنطین کې نه راځي. دا ځانګړي محدودیتونه دي چې د عام روغتیا وزارت
پوښتنه همدغه ده. ډاکټر صاحب، چې فکر کوئ دغه ډول قرنطین په اصطلاح باندې دا سپه مهارولی شي؟
سل پر سلو کې د عام روغتیا وزارت آسیب پذیره برخې په نښه کړي دي او د شواهدو او د حقایقو پر بنیاد باندې د اړوند اداراتو سره په ګډه چې کوم ادارې پورې هغه برخې مربوطه ده د هغې سره په ګډه دغه محدودیت وضع شوی دی. که چېرته موږ ته اصلي او تعلیمي نهادونه وګورو، تقریبا د صفر نه تر نهه ویشتو کلو په عمر باندې کسان د دوه دېرش فیصد څخه ډېر وګړي هغه کسان دي چې په دغه کرونا ناروغۍ باندې اخته شوي. نو بنا موږ وشو کولی په لومړي شپاړس ولایتو کې چې دغه محدودیت وضع کړو، د شپږو نه تر اووه میلیونه پورې وګړي د کرونا د ناروغۍ چانس پکې کم کړو.
ډاکټر صاحب، د عامه پوهاوي مسله وړاندې تاسو یاده کړه چې کافي عامه تبلیغات ترسره کړي دي. زموږ د ټولنې د سواد قشر له 50% راپخته حالات کې لا هم او دلته تر ډیره پوری بریالۍ مبارزه په هغه ویډیوي کلیپونو پورې محدوده ده چې خطر خلکو ته تشریح کړي، اما بدبختانه د عامې روغتیا وزارت خپل د عامه پوهاوي برخه په بیل بورډونو باندې او یا هم په صوتي او یا لنډو پیغامونو باندې چې یوازې د مسؤلانو غږونه دي خپري. فکر نه کوئ که دې برخه ته پام شوی وای د ګواښ کچه به صحیح تشریح شوې و نه راشي؟ یوازې موږ په لنډو لیکلو پیغامونو خلکو ته دا ګواښ تشریح کړو.
مهمه مسله چې زه غواړم دلته یادونه وکړم، د درېیم نهاد لخوا نه یو سروې ترسره شوې وه چې دا سروې د عامې روغتیا وزارت نه وه ترسره کړې. زموږ اوسسو د هېواد 99% وګړي د عامه پوهاوي چې کوم یو د عامې روغتیا وزارت لخوا نه او د مفتانو رسنیو لخوا نه ورکول شوی دی، 99% وګړي په دې پوه شوي دي چې د کرونا ناروغۍ د مخنیوي لپاره کومې اغېزمنې لارې چارې دي چې هغوی په خپل ژوند کې عملي کړي تر څو په کرونا اخته نه شي. یعنې دغه فیصدي ده چې دا یو تحقیق دی، څېړنه دې ترسره شوې، زموږ د ټولنې 99% په دې مسله باندې پوهېږي. که چېرته تاسو اوس هم وګورئ، حتی یو څلور کلن ماشوم که چېرته تاسو هغه څخه وپوښتئ، نو هغه به هم تاسو دا ووایي چې کرونا جدي ونیسئ. یعنې د عامه پوهاوي کچه تر 99% پورې زموږ د وګړو په دغه برخه کې عامه پوهاوی ترلاسه کړی دی. دی چې دا چې دوی په خپل ژوند کې نه عملي کوي هغه یو بېل مشکل دی چې زموږ هېوادوال متاسفانه ذهن داسې عیار شوي دي چې هېڅ ډېر هېڅ دغه برخې ته کوم خاص ارزښت نه ورکوي. بل راغلو یوازې موږ په ټول افغانستان کې د درې زره څخه ډېر روغتیایي مراکز لرو او په زرګونو روغتیایي کارکوونکي رضاکار روغتیایي کارکوونکي لرو چې هغې ته هلت ورکر وي یا روغتیایي پوستې وي چې دغه روغتیایي کارکوونکي موږ په چاپي ډول سره هم په لیکنه په یو فلایر یا بروشور کې چې هم تصویر پکې موجود، هم لیکنه که یو څوک زده کړه ونه لري نو هغه لیکنې بڼې سره چې هغه تصویر هم وګوري پوهېږي چې د کرونا ناروغۍ د مخنیوي لپاره باید دوی څه وکړي. نو هغه په ټولو ولایتو کې، په څلور دېرش ولایتو کې، په ټولو روغتیایي مراکزو کې دا چاپي ډول سره زموږ دغه شیان ویشل شوي دي. او تاسو ته معلومات شته چې د کرونا په لومړۍ څپه کې، دویمه څپه کې د مختلفو راډیوګانې، نه یوازې په ملي ساعته کمې راډیوګانې چې دي، بلکې لوکل راډیوګانې چې حتی په ځینو ولایتو کې، ځینو ولسوالیو کې فعالیت ترسره کوي، هغوی سره هم قراردادونه په دغه برخه کې شوي وو. نو بنا په دغه اساس باندې موږ وموندله چې زموږ د هېواد 99% وګړي په دې پوه شوي دي چې د کرونا ناروغۍ لپاره کوم اړینې لارې چارې دي چې هغې په خپل ژوند کې عملي کړي او د کرونا اخته نه شي.
روسۍ پښتنه اوس لږ تر لږه د دې دپاره چې په ورځني ډول باندې له 500 زیات کسان په همدغه متواتر ډول باندې مړه نه شي یا همدا شمېره پورته ولاړ نه شي، څه باید وشي؟ د ټولنې مسؤلیت، ساسي مسؤلیت او په ټوله کې د ګواښ تر راکمولو لپاره
مهم مسله همدا ده چې که چېرته هېوادوال د روغتیا وزارت سره همکاري وکړي، همکاري په دې معنی چې د روغتیا وزارت روغتیایي لارښوونې په خپل ژوند کې عملي کړي، زه په یقین سره تاسو ته وایم چې د الله پاک په امر سره به موږ او تاسو ډېر ژر کوم تخمین چې موږ کړی کېدای شي تر لس یا دولس ورځو پورې یا نهایت تر دوه اونۍ پورې موږ د ګراف هغه لوړې څوکې یا پیک ته ورسېږو. که چېرته موږ سره هېوادوال همکاري وکړي نو تاسو په دې متيقن اوسېږئ چې موږ به ډېر ژر پیک ته ورسېږو، ډېره ژر به بېرته له پیک څخه ښکته شو، یعنې د مثبتو پیښو کموالی به په ټولنه کې رامنځته شي. چې د هېوادوالو همکاري په دغه برخه کې ډېره ضروري ده او د عامې روغتیا او مسؤلیت دا دی، لکه څنګه چې موږ خپله ایماني او ویلاني او د وظیفه ترسره کړې ده، همدا رقم سره د خپل هېوادوالو په خدمت کې به په څلور ساعته ډول سره چې دا اوس تاسو ګورئ زموږ روغتیایي مراکز فعال دي، زموږ روغتیایي کارکوونکي په هفتو کورونو ته نه دي، موږ به تر آخري سرحده پورې د هېوادوالو په څنګ کې او د هغې په خدمت کې به ولاړ یو.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ویاند ډاکټر میرویس علیزی، ډېره مننه.
سلامت.
راز جنان د پکتیا په لور چکر ته لاړ شو، چی وکړو سیل د منډیر بیا بس پین غر ته لاړ شو. راز جنان د پکتیا په لور چکر ته لاړ شو، چی وکړو سیل د منډیر بیا بس پین غر ته لاړ شو. راز جنان جانان شاو خواب خپل پردیو ګورو، پکلو وګرزو ووندا زازیو ګورو، پختان وکړو د مشرانو او ظلمیو ګورو. راز چې ساس کې شو د حسن سمندر تلاړ شو، وکړو سیل د منډیر بیا بس پین غر ته لاړ شو. راز جنان جانان یو زے وکړو د پکتیا سیلونا، لخو لخوست پکتیا کاته وکړو ګډ مزلونا، پتا
سار دمینی کروپے ون ٹوٹی ٹوٹی کومنا شیو پخلا کپ جرگ ہر مان ورت لان شو شیو کڑو سیل دمن دیر بیا بس بین غر تا لان شو رضا جانانا جانان چی دخ پل وطن توخت نو کڑو دہر یو گل سلام دہر گلشن توخت نو کڑو حجرے جمعت کی با دہر یو تن توخت نو کڑو رستب ہر زخمیل منزل